ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنون کم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دیده یو ساعت خبرون اوریدو تا خراغلست. د یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. دفاع وزارت وایی پا افغانستان که ده داعش دلی فعالیتونه ده پخوا پرتلا کمزوری شویدی. افغان چارواکی ده ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالی که ده پاکستانی وګړو په ګډون ده دیر شو وسلوالو ده وژل کېدو خبر ورکوي، او په پام کې ده چې ده جاپان صدراعظم ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې.
د دې په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او په تیره بیا امریکا ګواښي. د چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دي، دا کسان د دوشنبې په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول.
د دې عملیاتو پر مهال د بندري په نوم د وسلوالو طالبانو د سري قطعي دېرش کسیز ګروپ وژل شوی چې په دې کې درې پاکستاني اتباع چې قمندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارس د دې تر څنګ دوه مرکزونه چې په هغې کې موټرې وسلې مهمات چاودونکي توکي وو هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼی زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جکپورو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکات میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد والي ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پایل ډاډ ورکړ. اوس مهال د فرا د امنیتي کمربندونه د امنیتي کمربندونو پوستې د دریو کیلومترو په شعا کې پرتې دي، او طالبان پر دې پوستو او د ښار پر بیلابیلو برخو وخت نا وخت حمله کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره له لیدنې وروسته وکړې.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمه نوای کرکیچ د ایران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپل ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړي. په سیمه کې د کرکیچ د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې جرمنی او اروپایي ټولنه کولای شي د دې شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د بحث لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین رامنځته کولی شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدر اعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدی سوگا نن د جون په یولسمه خبریالانو ته ویل چې ایبی به ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی، خو په عین حال کې له ایران سره ښه اړیکې پالي او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګون توکمې دي. سیمه ایز چارواکي وایي پرون د جون په 10مه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالي امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او ډزې چور چپاول او سوځولې پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولاني شپنو ترمنځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو څو میاشتو کې په دې هېواد کې ډېرې وسلوالې حملې شوې چې ځینې یې جهادي ډلو کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی و. له تروریزم سره مبارزه، د تاوتریخوالي او جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوي دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوی له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوی سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخې وي. د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای فشار
نیوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې تر لاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالی لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی.
تکراری به اسلام آباد رفته.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په می میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. ټاکل سوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشوه چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
په دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دی وی باید په دقت مخته ولاړ شو چې یو عملی د لارې نقشه ترلاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړ وي. شغلی غنی وویل د می پر یو دیر شمه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه شوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نښه بلل شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دوړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډیر مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غاګل ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، او اوس هم ملالی بشیر تغوکشی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولې دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونې تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنې وسی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د ګارډین ورسپانې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورسپانې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ده د ګوتې په چاپ پرانستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅوک له دې اتاقه د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د خالده پوپل له قوله لیکلي چې د ټیم نجونو ته خبرداری ورکړه سوې وه چې رسنیو ته څه ونه وایي. وروسته نهه کسانی په دې تور چې هم جنس بازانې دي له ټیمه وایستل سوې. کرام الدین کریم تیره دسمبر میاشت ګارډین ورسپانې ته ویلي وو چې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس د قضیې د تحقیق امر کړی، خو د دوغو پلټونو موندنې نه دی اعلان شوی. ورسپانې لیکلي چې ډیر رسوایی په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخت ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش لالارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالۍ سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپل دندې ګوښه شوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوند فعالیتونه منع شوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر ده د یو میلیون سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقاتو وښودله د له خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول، د ورباندې لګېدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقالې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورسپانې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي لاس ته ورغلې چې په فیفا کې د نن لوړ پوړو چارواکو ته د 2013 کال په اپریل کې د یو هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقاله د فیفا د وی ویان دی له قوله لیکلی چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو لید او خبر اسوه، او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسی لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دا فکر کوي چې له روانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی پرون د جون په لسمه د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمنی او اروپایي ټولنه کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو، او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسي کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه
دی وی داسې نس کې دای چې د ایران د عادی خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمني سیالته ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه سته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولی معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غرض د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ یې بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې لدې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه ده د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري، زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونی دی و پیل شوی کمپاین پاړه راپور برابر کړي
او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده، دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په وریښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي.
آزادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو پخلا کړی وي، اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو منځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 1000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمی کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي. هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت په وا کې ورکو تر څو لری پروتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس وګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دونه شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به د پراته له دې د پراتی چې دوی استفاده ځنی وکي، نو دوی پر ازاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې زموږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمینه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیستې.
هنر جاج.
رئیس په پایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې د ستاسو راسي دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلي، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1980 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړ او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې لومړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا تیر شپږو کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشر نشراتو او مالیکو د برخې رئیسومه
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پایل کړله لکه مو جنجالونو سره مخ سوې څه و چې هغه له تیر ریاست نه تاسو ته پاتې او ډیر درانده
مشکلات خو ډیر زیات دي زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی د علم او د فرهنګ او د ادب لپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکېلو او وسم لګیا موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي لپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پوهیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که داسې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کیږي علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونو شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بیلابیل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې د علومو په بیلابیلو برخو کې تحقیقات کوو
ته راځو ل اکثر استادان نورو چې پروژه مې اخیستی ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې چی شي او یا پروژه څومره وخت نیسی
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسی علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څیړنیار لپاره چې کوم پروژه د هغه څلور کال لپاره د څیړندوی لپاره پنځه کال د څیړنپو لپاره شپږ کال د پندغه شانت په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار ورکې کانفرنسونه ورکې علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکاډمي څېړونکو په بیلابیل غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري همداسي په روټین پروژې لري په بیلابیل برخو کې کار کوي هر یو سره لګیا د خپل مسلک کې په علمی څېړونکو باندې بوخت دي
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمي لیدلې چې ته دي څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکاډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیل برخو کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ چې څېړنه کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی خو خیر موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دغه بالمخته کارکونکو لري موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه او تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نه تیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو موږ کولای شو د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړی دي که درته وایي چې لږه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستي
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی ما د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابر کو مثلا موږ د علوم اکاډمي زه په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا موږ ډیر کار کړی دی نږدې ده چې موږ د علوم اکاډمي کتابتون چې دی دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسی ولري هم په انټرنیټ به کولی شي چې د علوم اکاډمي د بیلابیلو اثار نه استفاده وکړی شي همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلورو میاشتو کې موږ شپږ اته سیمینارونه کړي دي بیلابیل کانفرنسونه کړي غونډې کړي خبري ناستې کړي نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړی ده چې کچيري یو کس په وازی کار وکړ او نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران او سره ملاتړ نه کړي ځان په کلر توې کلستاسیل تر رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوس پورې ښه روان دي انشاءالله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیاد دی دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري موږ دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکوو
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکې په خوا خو دغه نو د تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکلی په سواد کې پیدا شوی یم په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لویوز د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فیل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تھیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
پلان مو څه کار کوم
زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړي
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکاله کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه مارا ټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فیل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچه مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې پکې کار کړی دی په جپ په هنه پکې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه د سما کالمونه د برخ صاحب جباړلې دي زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو وګدې لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړې دي شپږ ډېر شیو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي نو چې دا هم زه لیک تراوړم یو کتاب د دینم ډېر زخیم کتاب جوړېږي د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړه ده خو لا فائنل نه ده او کم ملګرو چې را سره منلې ده یا را سره مخخ کړه ده زهم فنکار یم دا زما یو نظم ده نو دا غینم دا نوم راغستې ده خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم کوم
دند دي کوم
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی دا د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غین ورستو مې بیا شمشا ټي وي سره شپږته کال کار کړی دی داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی دا غین دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پیکټ یو اداره و دا غې سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره و دا غې سره می کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار کړی نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نو وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغه زما د هنر د اولو ورځو ملګری دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وزر نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی و داسې بلا ملګري عثمان الله سیار دي د سواد شوکت سرر دي عطا الله جان دي ایاز زما ملګری و نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او دا هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقۍ په آلاتو کې کومه علاقه کولی
شي موسیقۍ په آلاتو کې مې هارمونیا غږولی شم گیټار مې یو څو میاشتې غږولی او دغه دوه سیزونو باندې لږ لږ پوهېږم داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم بیا د گیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
ترزونه خپله جوړه
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولی دي په دغه برخه کې مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړی
په قوالی کار ډیر شوی وو خو چونکه هغه وخت کې شوی وو چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و لکه رفیق شینواری صاحب به د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبیانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې د هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویله بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالۍ کې وویل ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالی نو چونکې دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه او هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانہ یو هنرمند نوم هیریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما او هغه په دې ریډیو کې میلمانه وو نو هغه نتاخ دا وی چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو فکر وکړو او خلکو خوښې کړې نو بس کومې وم
تا پښتو ته څه ورکړل او پښتو تا ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو وایم چې ما هیڅ نه دي ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره راکړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبې ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینې راکړه چې دغه هیڅ د ځایولو ځای را سره نشته. زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقۍ په حواله مې یو پرچه لیکلی و. په د پښتو جدیده موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکې ویسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو څلوېښت کاله نه چې دې خوا دې ته مونږ جدیده ویلی شو نو په دې کې زموږ سره څلور پیلری دي. څلور پیلری داسې دي چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا هغه خپل اورېدونکي دي او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري. دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی. دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی. دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دي چې دا دي او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دي. بیا هارون باچا شو ګلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو. دغه شانتې زرولی شو جاوید امرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په سایه فالوورز کې راځي. د اوازونو د امتزاج د لکبل وایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی. د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي. نو دغه څلور پیلری دي. بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو. ما له کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته رابخي راډالی کوي راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي. ਸ਼ਕਾਨੋ
عاشقان پوهیگی بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیگی بس بس ملاحان پوہیگی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوہیگی بس او حوس د شوخ شنگی پدا خوان پوهی کی بس او حوس د شوخ شنگی پدا خوان پوهی کی بس بس چی خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبری چی خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبری پدا تازہ خبرو سخندان پوہی گی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہی گی بس مطلب عاشقانو عاشقان پوهیگی بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیگی بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدي لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده، پر هغې میان وو. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل، په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري،
سلاو غانی فی ساخلی لماری ندی لیدل تزمو کوند کولبا پری وکړه بیا ګور چې د پالیز ډارون کې ورنه جوړی کی کنا ځوان په خبره کې ورولوید سبب ولا لوای لیوانای در یادوم تورته وګوره هډا وار ځوان دی خزی بی اختیار ل خپل واکس خو بختل لري کړل بډا وویل اوس خو لکه لوټه خر پر ښکاری کتا په ژنې توپ کې لیدلای وای د ګوت غمای او غمای ځواني وشي بغلی وو بیا د خپل صدرې جیب ته لاس کړ شنه پلاستیکي وړه کڅوړې را وویسته یوه چونډې نسوار یې تر ژبې لاندې کړل ورو یې وویل نمره دې څومه ده د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې نه پوهېږم نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه ورو یې وویل دوی تر ما مخکې راغلي وو ځوان نسوار تو کړل خاورې یې پرې واړولې لیونی ته یې وکتل وی ویل ته یې کیسه راته وکړه بوډای وه شېبه غلی وو ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې وروسته یې وویل درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان وو پلار یې نه ورکوله نجلۍ یې د بل په نامه کړه دای هم لیونی شو او بس نو مینه څوک لیونی کولی شي نه پوهېږم ورشه لیونی به یې درته ووایي دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه د ملک تور لور تور پیکی چا ځواب ورنه کړ سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه د ملک تور لور تور پیکی دا وخت یې وکلن نجلۍ د ښځې اوګو ته څانډ ورکړ ښځې ټکان وخوړ په بیړه یې ورته وکتل نجلۍ وویل مورې نوم دې نه اورې نوبت دې دی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او سیډونکو منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغه ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوی سبک موسس او جوړون کوي. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات پرېکړې لنډې لنډې جملې ښه ادا سلاست د لغاتو سوچوالی متلونه اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې اثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجري کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړې ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي، زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را پزڑکا، پدیز مکا دم رک رکا رب مم رکا، پیو چپیڑا سل مخ اورانیگی، پیو چپیڑا سل مخ اورانیگی، خنو چوک رما چوک پا ما پوہیگی، محبتا گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، مم وجنا زد خپو تخ کا تکے گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما څوک په ما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې توره کنده کې روان یم، جولایی یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو چوک رما چوک پا ما پوهیگی. تا تا هیس ویلی نشم بی وسیده، جون می صده خویو قسم مجبوری ده، تاته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګې مې وچېږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخیل ما راز چې نه دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودی وینم، هغه چې خلقو به وینار غیږي خبر یار، هغه سړی I'll be
خيارو سترگو نتير وطم دي حادثي تا فکر وڑي يمان پيو سادا نظر پتس تير وطم حغ زخم
آزادی رادیو پا فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو